گرمی دولس بجے شوری دن کو د مشال ریڈیو پدے خبری گڑائی کے ز ہارون بچا درد سلامونا وائم پخبرونا کی پخبرون سربیرا پر یوش میر سے میزو موضوعات و رپورٹونا او د پاکستان و نڑیوال و رسپانو و ہمدار از مجلو لکھنے درورو خبرونا لبوریوال کاکڑاور
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان ټولو وزیر او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بونو کې د اوتمانځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیگا مشال راډیو ته وویل
شواس پین موم راز ما گاڑیوم دو سلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکا خله د خلک مسالا دو چې ګرمي دو اج د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملاویږي بازوري نه ډنګ کول امو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوز د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د دې پوز د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نومونه ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پرمختي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت د شکل سوي بم په وسیله وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوی کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د پوینا افغان پلاوی بل پاکستانی لوري سره د ترهګرو د پرمخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد یې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل شوي او دوه ټپي شوي دي. دا پیښې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوي چې لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې شوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یې پلاوی سیمې ته تللی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجک سیمه کې شوې ده چې وسلوالو ته هم پکې زیان اوښتی خو له دوی سره کره معلومات نسته. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی مندلی دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړی یې د پاکستان پولې ته نږدې په ناوه ولسوالۍ کې مندلی دي چې په مرمۍ ویشتل شوي وو. اسدالله انصافي زیاته کړې چې په وژل شوو څلور کسانو کې 3000 ګان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سې شنبه په ورځ 8000 ګان هم هغه مهال تښتولی دي چې هغوی د غزنی شهر ته روانو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې 10000 ګان تښتول شوي وو چې 19 بیا خوشی سو، 2 ووژل سو او 9 لا هم ورک دي. همداسې په تیر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم 12000 ګان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې په یو بارود وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجینګ خبری اجانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د ښار روغتونونو ته وروړل سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوي دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوي او درې نور ټپي سوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ سوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکي اژانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې دوام لري. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دی کوم چې ماریوپول ښار د بلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیسک ښار سره تړي. د دې سړک لویه برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. د خبرونو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 3.10 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او په 23.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48°C وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو وار بیا د خپلې جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په حیا عزت د خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میر د ژوند جرګه ده. د میر په ژوند کې اولینې خبره امن دی. د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړې. د افغان چارو یو شتونکي وایي ګران بریښي چې پاکستان د هغه هیواد په خوره کې د میشتو افغان طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
پاکستان کو وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي اب اوس هر کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي.
عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې پرون په 400 کې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قرآنونه نیولی وو، داسې جولې نیولې وې چې موږ کوي ډزې 600 کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو: د شمالی وزیرستان د وزیر او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په وجرګه کې د شمالی وزیرستان د 15 تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز د کډوالو بیرته غوي کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام او غوي ته د اوختو زیانونو د ورپوره کولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یو نماینده جرګه هم جوړ کړه چې د کډوالو پر ستونزو بل حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونا تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به مخې تکې دي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سراشن بند شوای دای اوسیم دی ور سرا د میر د کیمپ بکا خلی د خلک مسالات دو چې ګرمي دو آزاد د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې روان به خې د داخله نه ملاویږي په وزیرستان شول مو وختری دو چې مو په خوشالي انداز وختری ویل کبا کی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره زال شریکو کاغینا نوی میروی بهر دنیو تا دا خپلا اوز رسوی.
پیر کل زمان وای دولت دوی تا بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولینه مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلطا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړي ته لوړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د تراولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفې کمپې او په مختلفې ځای شي د ونه خو ته زندگی تیروي د دې نوم ته اسلام آباد پر میر هر چا خپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای ننانې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان اے ٹو زیڈ آزود نوی یغه پر امیر یو کلای زونتا دے آزودی نوم نشی ورکا ورای چې مستر ټول وزیرستان کلیئر نوی دی یغه پر د میر ژوند آزود کېدلای نه دا نن جرګا چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګا دو دا د میر د ژوند جرګا دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دی د امن سره اولی نه دی میر ایجوکیشن دی د چې کلی تا سره د امن او سره د آزود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګا بنو کې د دوا ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ شي. له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې پروستیو تروریستي بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستاني چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوز او دولتي مقامات ورسره کړي دي. په دې اړه جزئیات له پیښور د زبی شفق په رپورټ کې.
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چکم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړې د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندان خلاف پاکستان کے اقدامات کی او سلسلہ پہل کی.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس درلود، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می بشد.
نوموړی وایي د کابل په وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
زمونږ هیوادوال باید ډاډ ولري، که څه هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زمونږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسدالله الدین رپورټ موردو. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدل دی. د چین دولتي خبری اجانسونه وایي ډاکټر پیټر لاوي پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان په حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او همداراز پر سیمه ایز امنیت خبرې کړي دي. په دغه اړه جزئیات د فرشته جلال زین اورو.
ډاکټر پیټر لاوي ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبری اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړنلاره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
فرشته جلال زیب د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیر اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلې دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هیواد کې د نامنې د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بد امنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغیز کولی شي. راځئ چې دا رپورټ یې واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په جواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریفه ملت ده او ډېر باعزته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېني.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وایي چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې شوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کوم نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی یا، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و. او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوا نه راځي، دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای د سلام شروع پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ته ترقی او د ولس مرګ جوړلا او بد امنی رااله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپل باندې جوړ کړئ او هغه کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
دا یادونه ورده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړی بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
ټاکل شوی اوریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي ظریف په ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستان او چارواکو ته معلومات ورکړي له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجي سره په دوه اړخیزو اړیکو خبري کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دوري په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په بیان کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او په کار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حل وسلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپو عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي ځکه چې یو خو ایران گاونډي ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم
د بهانو چارو یو بل کارپو پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوی
لیگل طریقې باندې خوشکم تجارت او چاغه بنه کېدو خو چونکه د پاکستان او ایران بارډر زاس دی چې ډېر زیات کاروبار بکېدو ایران څومره د تنهایی چې تیر کب بنه لکوي لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او په کار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلق
یاری دی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې و او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وي
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست پر 12مه د خیبر پختونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو په دغه لړ کې جوړې شوې غونډې ته بیګم نسیم ولی خان وویل چې د 1947 کال په همیاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یو جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګنا پښتانه ووژل د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسده بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسده غازوګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1947 د پیخ په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیخه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکمنه و او د هغه وخت حکمرانانو بے ګناه پښتنو بغیر د سوجه وجلې وو
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز اپنا کربلا جوڑا کلا او پش لاس خلقو با چه غی سر چاکو قدر امنو آغی دا پارا آغی دا سی گولے و چلولے چه سری نا خزم پکیوے خز قرآنو نیولیو دا سی جولے ای نیولیوے چه مکوے دزی بکوے او دا اندازی مطابق شپک سوا کسا و دی میدان دا بابڑی
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي او اوس هم د پولې دوړه غړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي
پښتانه چې دې د داخله تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روسو امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او امن رانے افغانستان کے امن ناراضی اور افغانستان کے امن رانے ٹول امن کے دا امن اطلو اس امکان نشتا
ہونڈا کے برخا خستون کے دا عوامی نیشنل گن ولی ڈرے مرکزی جان سیکٹری پر طوفان ویل چے 12 اگست دا پختانو لپارا ڈیر دا اہمیت وڑ روز دا او کچرے پختانو ہم دا شان دیوال سرا لگولی کی گی نو دا دے ملک تیوالی لپارا لوے خطرہ جوڑے دیشی
دا پاکستان 14 اگست نه د
پښتنو د پکاهمه ده انګريز استر دې خلکو دې چې کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغله پاکستان راغله د جمهوریت راغله ترام راغله اوس پکې انصاف راغله بیا پښتنو ول چې دا خو کوئی نو داسې پاکستان به ته چلی دو نه دی
د پامل د 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي منځل شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی 12:30 شوې د بوریوال کاکړنا لړ خبرونه اورو
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو لپاره بلل شوی غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی فوج د یو کیپټن په ګډون 3 عسكر وشل دي. د خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نومونو شدل په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا سندانا کې رامسته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته واڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د چین په شمال ختیز ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږ 10 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې په یو باروړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د فوځي ویان د چهارشنبه په ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي.
د خبرونو لندیز مول بوریوال کاکړه واورې د اوس د اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته دوړان د سخه د کډوالو واپسي عمل پیل شوی دي او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلی دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاک کړل شوی دي هلته د کډوالو واپسي عمل نور هم چټک کړي شي. ورسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانې لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خودی د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یو منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپانه لیکي چې ضلع انتظامی دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي ننبایان غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجانس د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان او ایران پر هغه تړون خبرې کوي چې ترمنځ یې وشي، نو ښایي په ترڅ کې د پاکستان د انرژۍ د کمښت د ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د ایټمي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لسچن د زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټمی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 5 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکیورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حق له ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړ کې بې طرفه ده او دا دریځ مخکې هم واضحه کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپل سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټمي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې څارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریه یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو پر راکټي بریدونو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 107 ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ دې همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه یي نشوتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو ګاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایراني چارواکو له نړیوالو سره تر اټمي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټومي ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورني بحرانونه، فرقه‌ای تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگولتا ونیسی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کورسک په نوم د روسیې د یوه اټومي اوبتل تر ډوبېدو 15 کاله وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیل وایي د دې اوبتل د ډوبېدو په باب د روسیې ولسمشر دروغ ویلی. په 2000 کال کې د هغه اوبتل د ډوبېدو له کبله 113 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوبتل پر ډوبېدو 15 کاله واوښتل. خود قربانیانو د 55 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوبتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیتس سمندرګي کې ډوب سو چې په نتیجه کې 113 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب سول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوبتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړني درواغ ګڼل کیږي. درواغ د کورسک اوبتل له ډوبېدو سره پیل سول. د دې اوبتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزې سره له څو اړخونو په روسیه کې د ډیموکراسۍ د کمزوري پروسه پیل سوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 55 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر ده ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د پارلمان د یوه غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوبتل د ډوبېدو د پیښې په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. دوبتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید 14 تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اګست په 22 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دوبتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوبتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 13 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یوه اداریه کې د کراچۍ پر امنیتي وضعیت تبصره شوې ده. اداري وایي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد ښار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ په دې ادارې لنډی ځوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2013 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېساري توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپې دومره پریشانه کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوي وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وروستي بریدونه چې د سلګونو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې خونړیو پیښو عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د غونډې ویناوالو ترهګریز بریدونه د اسلام دین او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل او ویلې هر کله چې افغانان د خپلو ستونزو د حلولو لپاره په ملي کچه په ځینو لارو چارو سلا شوي نو هغه ډلې او هیوادونه چې په دې هیواد کې امن او ټیکاو نه غواړي په داسو بریدونو او عملونو یې لاس پورې کړی چې د افغانانو امیدوارۍ بیرته په ناهیلیو بدلې شوي دي. دینی عالم مولوي محمد داود وقفي وویل چې اسلام هیچا ته د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
اسلام جزانه ورکوی چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کند شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
په خوست کې د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد په خپل خبرو کې د کابل ترهګریز بریدونه وغندل او د دې بریدونو یو لامل د ملي یووالي حکومت کې د قدرت د ویش پر سر اختلافونه وبلل.
پیښې چې کومې کیږي یا روانې دي بیا په هم یادونه کوو چې پکلکو ټکوې غندو او پکلکه موږ د دولت نه غوښتنې کوو چې لوی لامل خپل منځي مشکلات دي، ستونزې دي چې د قدرت د تقسیم د ویش په بنیاد منځ ته راغلي دي له منځه یوسي.
قومي مشر موسی جان صدران د کابل وروستي بریدونه د سولې لپاره د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د هغو هڅو او خبرو د شنډولو منصوبه وبلله چې په خلکو کې دایمي سولې لپاره څناڅه هیلي او امیدونه پیدا کړي ول.
زموږ دښمنان پوه شول چې افغانانو داسې یو وړتیا ولرله چې دوی به په نږدې راتلونکي کې یو تر بله د سولې غږ سره ویشي او دوی به د سولې په ټغر کینی. نو یې بیړه وکړه او د دغه وحشیانه ظالمانه عادت نه یې کار واخیست او داسې یو څه یې پلان کړه چې جهانیانو ته وښیي چې که زموږ خوښه نه وي نو سوله بیا نشي کېدی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي لخوا یو شپږ مادیز پرېکړه لیکم ولوستل شو چې په هغه کې په کابل کې وروستي ځانمرګي بریدونه غندل شوي او د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې شوې ده.
د خوست خلک د کابل په شاه شهید دویم ځل د پولیسو پر اکاډمۍ او دریم وار د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لاري وروستي وحشیانه ځانمرګي او د موټر بمو بریدونه چې زموږ د سلګونو هیوادوالو د شهادت او ټپي کېدو همدارنګه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي زیانونو لعامل شول په کلکو ټکو غندي او د عاملینو د موندنې او مجازات کولو غوښتنه یې کوي.
په پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان سیاسي اقتصادي او امنیتي بحران د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د امتیاز طلبیو له کبله بلل شوی، همدارنګه په اوسنیو حالاتو کې د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوي او ویل شوي چې خلک باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو ته مشال ریډیو دا د یوې افغان نجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړی او لارښوده انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولی ویلي د فلم له درکه چې څه عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم یو افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندې کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. په دې اړه نور له سالم احمد صالح څخه اورو.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکي یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکي په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي په تن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزی کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، د غرض بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا تومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شبقدر بازار او شاوخوا کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه یې کورونو ته د ګیس نلیکي یا پایپونه نه دي غځول شوي. دوی وایي که حکومت یې کورونو ته ګیس ورسوي نو په سلنډرو کې د ګیس وړلو او ورباندې د زیاتو پیسو مصرفولو لپاره به پامان شي. شانواز ترکزی رپورٹ را کوي.
د شوقدر بازار او ځین خوښه کلیو ته د سوزولو د ګیس پایپونه لا هم نه دی غوړېدلې. دغه ولسوای چې د ګیس ته نشوالي له وجه هغوی ته ستونزې دي. ولس غریب دی او نشي کولی چې ګینې په بیا د ګیس ډبی یعنی سلینډر یې راوړي.
ایاز نامه ده
نو زمونږ هم دا حق جوړیږي چې مونږ ته مراشي او چونکی نږدې دی د نه پې ټایم لګي او نه په دومره خرچه راځي. د حکومت کار دی او دغه کور کې شته د هغې نه دی خواته نشته. ده
سید خان وویل چې د هغوی له کوره هم د ګیس پایپونه تر د سلو میټرو پورې غځېدلي دي خو هغوی تر بیا هم محرومه پاتې دي.
موږ دا غواړو که د حکومت اړخه موږ ته دې کیس ملو شي ته دا ګیس دی خورا ولې موږ سره ټول درې کوره اخوا ګیس دی او دی خوا موږ ته نشته. ټول غریبانان دي. دا دوه ګونډاګانې حسابېږي یو په نوي او یو په زور باندې. نو زور ګونډا کې شته او نوي ګونډا کې نشته دی او ټول پټواري یو دی ټول شاملات یو دی ځمکه ټوله یو ده پیش نو موږ ته ډېر تکلیف دی.
او دغه ولس د ګیس ته نوي کنکشنونو لپاره داخلي هم کړي.
زمانم صاحب ارسم داخلي مشوي دي خډيره داخلي مشوي خورا مخ کې کینه. ما په تقریبا دوه کال مخ کې کړي نو بس چېږي سره مخ کې شنو بیا راته لګي دا غ ضرورت ته چې دا وسوګي نو بس خبره ده د بلیه دغه مو په کې خلاص شو.
بیا مې دغه سیمینه د قامې سیملې د غړي آفتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر شیرپاو سره خبرې وکړي او دولس دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړي.
2008 کې حکومت بدل شو. یوسف رضا ګیلانی صاحب حکومت راغې نو اوی جنرال پابندی ګولا هغه ته هغوی موریټوریم وایي چې څو پورې نور ګیس ذخیر نه پیدا شوی ګیس پایپ لاینز پر نور نه ایکسټینډ کیږي اوس پای کې کیدی شي چې موریټوریم به یو څو ورځو کې لری کړی شي. دغه فیصله چې کله وشي نو بیا دغې لپاره به موږ خپل بیا پوره کوشش وکړو.
دغه ولس وویل چې د شوقدر بازار نه څلور اړخونو ته د ګیس د پایپونو منصوبې خو پوره شوي دي نو باید په راتلونکي کې دغه پایپونه بازار او نږدې وکړو ته هم ورکړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم ولټیج پر ضد جوړه کړې یوه جرګه کې له حکومت غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دې ورڅخه لرې یا پرې کړي. دغه خلکو په خبره د کم ولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده او ځکه نو پرېکړه کړې چې د وابډا بجلی نوره نه کاروي. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د سوابه د رزلټ تحصیل شوا پرمولو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم ولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال ریډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو ولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي او د هغې برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
اغه بیرم خدای دې خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان کیو کی یا پیسې کی ورکې نو خاص خبره نشته. خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم څه کم چا ودر زیات سپلیزر لګولې نه هغه تر سره بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کیو چې کم غریبانه دي 20000 یا 10000 سپلیزر سمې نشته. دا هغه خو بالکل هغه خو دا 15 میاشتې چې بجلی نو مشه انرژي سیور ودنه لګي یو بجلی پیژنیم نه تر دې وجه نه دا غي مشترکه دا مطالبه کوي چې بای مهرباني وکړو زمونږ نه دا بيجي کټ هيږي خپل کور کې به کرای باندې کم از کم نه وځي.
د نارنجي یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړي منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بيخي محروم وي.
په دې خبر په الله پاک یقین وکړه که زما په خپل موبایل کې نن زما مرده کې چارج پکې ته دې درسه چې چا کر شیشه راغي کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی داغه معمولی سیات کیږي نه بای څوک ته ببوز وین بریک سره غنه نه دی وسکاره په دې پټول کو په یو وخت زمانہ چې په ټول علاقې او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو دی په آل پاکستان دغه مو سر چې کم زیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه دی شي.
د سوابي ون د وابډي ایکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د ولټیج د کمی ستونزه شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زر د غستونزه هوار کړي.
دا خوجی دے فیڈر اور لوڈ دے اصل کے شو فیڈر دیکھے ایم این اے سے پکے سے ڈپازٹ ورک ہم کرے دی دا شو لوڈ بمنگ دے پا دے کرنل شیر کرالو کنا جی آغا دے آر ای ڈی کرا نو آر ای ڈی والا ہوئی کہ سی میٹیریل کمے رے خو برابر دے نو پاگے کار تو روکو خو لگ موسم دو جے کار لگ دے شو بتے جدا شی دے اولٹیج بٹک ٹاک کیا
پام دیوی چی بجلی پیدا کون کے دا پاکستان تر ٹولو غٹ توربیلا ڈیم پر سوابے ضلع کے دے خو سوابے تا لتوربیلا ڈیم سخا دا بجلی اسانتیا نہ دور کڑے شوی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي